دانش شما است. خوش آمدید.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د ریساد خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې اسلام آباد او پیکینګ د افغانستان د قضیې په اړه یو ځل بیا ګډ نظر ورکړی. کابل له چین څخه څه هیلې لري؟ د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان په اړه خبرې وکړې. خو لومړی خبرونه، په کابل کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په نوې ډیلي کې سبا د افغانستان او هند د مشارکت د شورا غونډه ده او د مکسیکو د سلسلې د قربانیانو شمیر 8500 ته لوړ شو. د خبرونو تفصیل، د کابل ګارنیزون وایي د شهیدونۍ د یاد او د احمد شاه مسعود د تلین لپاره په مرکز کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د شهیدونۍ او د احمد شاه مسعود چې په افغانستان کې د ملي اتل په نوم پیژندل کیږي ورځ ده. د کابل د ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د شهید د اونۍ د رسمي مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي پلان جوړ شوی.
قمندانی گارنیزون کابل در کمربندهای مختلف در ساعاتی که تهدید متصور است
برنامه دیوی د کابل د گارنیزون قمندانی په هغه سیمو کې چې د تهدید امکان و شامنیتی پروګرام جوړ کړي او ان شاء الله عملی به کړي. احمد شاه مسعود لنن شپړس کاله مخکې د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ووشل شو. د ته په 1902 کال کې د افغانستان د اساسي قانون د لوی جرګې له لوري د ملي اتل لقب ورکړل شو. نوی ډیلی په سبا د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه به د دواړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشي جوړه شي او پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو به خبرې وشي. شکیب مستغنی هند ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه وویل.
قرار است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان روز شنبه
دوی تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن هند ته ولاړ شي او هلته به د هند او افغانستان د ستراتیژیک مشارکت په غونډه کې ګډون وکړي. کابل او نوی ډیلی په 2019 میلادي کال کې د ستراتیژیک مشارکت تړون وکړ چې هدف یې د امنیتي، ستراتیژیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو پراختیا بلل کیږي. د هند حکومت له افغانستان سره په وروستیو 1400 کلونو کې تر 2 میلیارد ډالرو زیاته اقتصادي مرسته کړې ده. پاکستانی کرکټر شاهد افریدی اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کرکټ په شلو ورځ شپږیزه ټورنمنټ کې ګډون نشي کولی. افریدی پرون پر ټویټر ولیکل چې د بیړنۍ کورنۍ مسلې له امله یې دا پریکړه کړې ده. له شاهد افریدی غوښتنه شوې وه چې په دې ټورنمنټ کې د مسلم یار سپین غر پرانګان لوبډلې کپتاني وکړي. شاهد افریدی پر ټویټر لیکلي چې د کرکټ په مرسته د سولې او د ولسونو د یووالي لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې په افغانستان کې په ورته لوبو کې برخه واخلي. شاهد افریدی مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ بلنه منلې وه چې د هندوستان ټایمز په حواله د پاکستان کرکټ بورډ یې خوابدی کړی و. د افغانستان کرکټ بورډ پر ټویټر خبر ورکړی چې د جنوبي افریقا کرکټر هرشل ګیبس د مسلم یار سپین غر پرانګان لوبډلې د روزنې لپاره وړ مورس کابل ته ورسید. د پاکستان صدر اعظم پرون د هغه هیواد 15 اټومي کارخانه پرانستله چې د چین په مرسته جوړه شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون وویل چې د چشمه 15 اټومي کارخانه 340 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. د اوکران په مرکز کیف کې پرون د بم په چاودنه کې یو سړی ووژل شو او دوه تنه ټپیان شول. د پولیسو په وینا د پوروستیو 400 میاشتو کې څلورمه هدفي چاودنه ده چې موټر پکې په نقشه شوی دی. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې وژل شوی سړی تیمور ماخوري نومیشي، په خټه د چچن یاد دی او د ګرجستان تابعیت لري. پولیسو او زیات شمېر کسانو چې ماخوري یې پېژانده ویلي دي چې هغه د اوکراینی رضاکارانو په یوه ډله کې و چې د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو پر ضد جنګیږي. دا یې د خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. خو د اوکراین د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ماخوري په جنایتکارو کړیو کې لاس درلود او د داسې وګړو مثال نه و چې د قانون درناوی کوي. او وروستی خبر دا دی چې د مکسیکو چارواکي وایي چې د پنجشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 8500 ته رسېدلی دی. د امریکا د جیولوجي سروې وایي چې دا زلزله د ریشتر په کچه 8.1 درجه وه. دې سلسله وړه سونامي جوړ کړه او په مکسیکو کې یو شمیر ودانۍ ونړولې. د مکسیکو د ملکی دفاعي ادارې رئیس د اوهاکا په ایالت کې د 15 کسانو مړینه تایید کړه او لیوس فیلیپی پانتی پر ټویټر ولیکل چې لس تنه نور په چاپا سیمه کې او درې تنه هم د تاپاسوکو ایالت په ګالف ساحل کې وژل شوي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې وره. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د افغانستان، پاکستان او چین ګډه غونډه جوړه کړي. کابل څه وایي؟
تمام دا ده چې چین وکولای شي په سیمه کې یو مثبت رول د افغانستان سیمه او دایمي ثبات په اړه باندې ولوبوي.
وړاندې به په دې خپرونه کې تاسو ته د پاکستان پولې ته نږدې د برګمټال ولسوالي حال درکړو چې چارواکي هلته د لسکونو دولت مخالفه وسله والو د وژلو ادعا کوي. په خوست او پکتیا کې د منګلو ولسوالۍ خوندې نه دي. د منګلو مشران د دې ستونزې د هواري لپاره وړاندیزونه لري.
په واسیمه کې په کومو امکاناتو سره امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه ژوندې کوچي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په کور کلی پروګرام کې دا موضوع څېړو چې ځینې کسان په کورنۍ کې نازول کیږي او ځینې ترټل کیږي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو.
کور بد بوی نیولی دی چې دا به دې څه شي وي؟
خو د قربانۍ د غوښو ده. څومره مې درته وویله چې هوا توده ده، ډېره غوښه مه پرېږده، خیرات یې کړه.
د افغانستان حکومت وایي چین یو مهم ستراتیژیک هیواد دی او تمه لري چې د سیمې د ثبات په ټینګولو کې به مهم رول ولوبوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند وروسته تر دې دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو وانګ یی او خواجه آصف پرون په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې روانه لانجه باید له سیاسي حل لارې هوار شي. جزئیات د فرشته جلالزوی په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي د ټولې سیمې هیله لري چې د تروریزم پر ضد هماهنګه او له توپیره پرته مبارزه وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د خبري پرون د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډو څرګندونو په جواب کې وکړي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو وانګ یی او خواجه آصف پرون په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روانه لانجه باید له سیاسي لارې حل شي او پوځي حل نه لري. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان خپلواکي واد د ملي سیمایزو او نړیوالو مسایلو په اړه پریکړه خپله کوي.
موږ په دې باور یو چې د تروریزم سره اغیزمنه مبارزه افغانستان سیمه او نړۍ دایمي ثبات ته رسوي. موږ له ټولو هیوادونو څخه همدا تمه ده چې د تروریزم په وړاندې باندې بې توپیره هماهنګه مبارزه وکړي تر څو سیمه او نړۍ دایمي ثبات ولري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور زیاتولو هڅې به وکړي، ځکه د هغه په وینا د نړۍ هیڅ هیواد پاکستان د چین په څیر ښه نه پیژني او دواړه ښه ملګري دي. وانګ یی هم دا څرګنده کړه چې د روان کال تر پای مخکې به د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران پر سیمه ایزو مسایلو د خبرو لپاره په چین کې سره وګوري.
دی وی موږ په پام کې لرو چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړنۍ غونډه د روان کال تر پای جوړ کړو. موږ درې واړو لومړیتوبونه په نښه کړی دي، یعنی ستراتیژیکي اړیکې، امنیتی خبرې او عملی همکاري. د همدې لومړیتوبونو له مخې موږ د درې اړخیزي همکارۍ لپاره هڅه کوو. له ساده مسایلو به پیل وکړو او غواړو چې د سیمه ییزې همکارۍ لپاره یو تګلاره جوړ کړو.
د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې پر چین حساب کوي او باور لري چې مهم رول لوبولای شي.
چین د افغانستان یو ستراتیژیک او مهم هیواد دی. پر غوی باندې ډیر لوی حساب کوي. تمام دا ده چې چین وکولای شي په سیمه کې یو مثبت رول د افغانستان سیمه او دایمي ثبات په اړه باندې ولوبوي.
د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په خپلو کې ژمنه کړې چې په افغانستان کې روان شپږ کلن بحران به پای ته ورسوي او د دې لپاره یې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکرو ژغ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هندي رسنیو په حواله د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز د امریکا کانګرس ته ویلي چې هند هم د پاکستان په څیر په افغانستان کې مشروع امنیتي ګټې لري او امریکا غواړي چې هند په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې په زیاتولو د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. الیس ویلز ویلي چې هند تر 2000 میلادي کاله په افغانستان کې د 3 میلیارد ډالرو سرمایه ګذاري ژمنه کړې او امریکا په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د پانګونې ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې هوایي بریدونه په روسیو کې زیات شوي دي. په دې ترڅ کې تازه د نورستان د چارواکو په وینا د جمعې په ماسپښین د افغان ځواکونو الوتکو په برګمټال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو 4 سنګرونه بمبار کړي چې پکې د دوی په وینا 55 تنه وسلوال وژلې دي. په دې اړه نور جزئیات تر هولانوري په راپور کې.
د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې له 13 ورځو په سلګونو وسلوالو طالبانو غوښتل چې د برګمټال په ولسوالۍ برید وکړي. د دې کار دپاره یې درنې وسلې هم د ولسوالۍ مرکز ته په نږدې لوړو څوکو لګولې وي او کله ناکله به یې په ولسوالۍ ډزې هم کولې چې د همدې ډزو له امله د برګمټال ولسوال مولوي اسماعیل هم 4 ورځې وړاندې ټپي شوی و. خو د جمعې په ورځ ورپسې د افغان هوایي ځواک الوتکې ورغلې او هغه سنګرونه یې بمبار کړل. نورستان امنی قومندان جنرال محی الدین سروری آزادی رادیو ته د شوی بمبار پاړه وویل،
بمبارمان صورت گرفته در 4 محل
زمنګ د خپل تیارو په وسیله د دښمن 4 مرکزونه بمبار شوي چې پکې 55 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې د مخالفینو 2 مشهور سرګروپان اسماعیل او فضل کریم هم شامل دي. قومندان وای په ولسوالۍ د برید د پاره له 300 زیات وسلوال راټول شوي وو چې پکې چچینی، پنجابي او عرب جنگیالو هم ګډون درلود. خو دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې په بمبارۍ کې به هغوی ته زیان رسیدلی وي او که روغ رمټ په پاتې وي. د بهرنیانو د جسدونو په اړه معلومات نشته، خو اوس مخالفین د خپلو جسدونو او ټپیانو په ویستلو او انتقال بوخت دي.
دیتر د خارجی ها معلومات نداده. خب 55 نفر گفت کشته دارند که عالی بین خود در
هغه وایي په یادو بریدونو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې بمبار شوی خو د دوی ملګرو ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی او ټول بمونه په ځنګلونو او خالي ځایونو پریوتي دي.
افغان ځواکونه د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د بمبارۍ په ترڅ کې د 55 دولت مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د امریکا متحده ایالاتونو افغان هوایي ځواکونو ته 1.5 ام ډي 1510 اف هليكوپټر ورکوي. د امریکا دفاع وزارت د سیشن بي پروس اعلان کړی و چې د 1.8 میلیارد ډالرو د ام ډي هليكوپټرو یو تړون لاسلیک کړی دی. افغان ځواکونو ته د نویو هليكوپټرو د ورکړې په اړه صالح محمد صالح د ملي دفاع د وزارت د ویان جنرال دولت وزیر نظر اخیستی دی. جنرال وزیری وایي،
د 4 کلن پلان د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره چې تقویه شي او غښتلی شي جوړ کړی دی، چې یوه برخه یې د هوایي پوځ جوړول دي. ډېر جدي کار روان دی د دې لپاره چې زموږ هوایي پوځ په پښو باندې ودرېږي او هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه شي، غښتلي شي او کومې برخې چې تشکیل شوي نه وي هغه تشکیل شي. دا د 4 لکو ورکړه د یوه برخه ده چې دغه برخه باید غښتلي شي. ګرچې موږ اوس هم په ډېر شمېر باندې 1510 هلیکوپټرې یا 4 لکې لرو، مګر دا یو ښه قرارداد دی او دغه برخه زموږ ډېره تقویه کېږي. د دې تر څنګ بلاک هاک هلیکوپټر هم ممکن په دې نږدې ورځو کې شروع شي، د هغوی راتلل هم هوایي پوسته. نو دا زموږ د 4 کلن پلان یوه برخه ده او هغې باندې موږ ډېر جدي کار روان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او نورو نړیوالو هم زموږ سره په دې هکله ژمنه کړې ده. امید دی چې په نږدې کلونو کې به زموږ هوایي پوځ داسې یو هوایي پوځ وي چې هغه د افغانستان د خلکو هیله ده او ارزوی ده.
وزیر صاحب، دغه الوتکې چې تازه افغانستان ته ورکول کېږي، دغه څرخي الوتکې څه خصوصیات لري؟ تاسو به حتما د دې له جزئیاتو خبر یاست.
دا هلیکوپټرې په تاکتیکي ساحه کې یا په چریکي جنګو کې ډېرې مؤثرې دي او د دوی نتیجه هم افغانستان کې ډېره ښه ده تر اوسه چې موږ استعمال کړي دي. تاثرات ډیر دی، اواز کم دی، تر څو چې دښمن متوجه کیږي دا خپل هدف ته رسیږي. مخکې د دېنه چې دښمن متوجه شي دا هدف کولی شي چې گزار ورباندې وکړي. لوړ چاپ ماشینداری او رهبری راکټونه، غیر رهبری راکټونه هم انتقالولی شي. مصارف هم کم دي، په هوا کې هم ډېرې پاتې کېدی شي، لوړه ارتفاع هم نیولی شي. نو هدف دا دی چې په دغې جنګونو کې چې دا اوس په افغانستان کې دي، تکتیکي ساحه کې دا ډېرې مؤثرې دي، خصوصا د ځمکنیو جوستامونو یا ساتو د حمایې لپاره دا هلیکوپټر ډېرې مؤثرې دي.
د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان جنرال دولت وزیری څرګندونې مو د ام ډي 1530 اف یو ماشینه هلیکوپټرو په اړه اورېدې. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونه افغان هوایي ځواکونو ته 150 دغه الوتکې ورکړي. د دې الوتکو ځانګړتیا دا ده چې 1460 کیلوګرامه وزن پورته کولی شي. د دغو الوتکو سرعت په هر ساعت کې 203 کیلومتره دی او دا هلیکوپټر پرله پسې 415 کیلومتره مزل کوي. او دغه راست دا وړتیا لري چې 14000 فوټه لوړې شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د خوست او پکتیا د منګلو مشان په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګېدلو لپاره یو لړ وړاندیزونه لري. د خوست او پکتیا منګل میشتو ولسوالۍ چې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته ډیر ښه امنیت درلود، له نږدې 10 کلونو را په دې خوا ډیرې نام نه شوې دي. د منګلو یو شمېر مخورو څرګندونې په دې اړه له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست مساخیل او قلندر، همدارنګه د پکتیا لهجه منګل، جانخیل او میرزکه هغه پیوستې منګل میشتې ولسوالۍ دي چې د 2008 زیږدیز کال تر پایې د لویې پکتیا تر ټولو سیمو ډاډمن امنیت لاره، خو له هغه کال وروسته یې امنیتي حالت خراب شوی دی. که څه هم یادې ولسوالۍ فعالې دي، خو د فعالیتونو ساحې محدودې دي، لارې ناامنه دي او خلک یې خپلې دعوې، لانجې او ستونزې تر ډیره په نرخ او رواج حلوي. د جمعې په ورځ په خوست کې د منګلو د یووالي د عمومي شورا د کړنو د راپورټ ورکونې د غونډې یو شمېر ګډونوالو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د منګلو د سیمو د امن په ساتلو کې افغان حکومت هم په خپل وخت کې ناغېړي وکړه. د خوست د ولایتي شورا غړی او د منګلو اوسیدونکی قدیم افغان وایي
له ټولو ولسوالیو نه ښه امنیت چې هغه په قلندر مساخل ولسوالۍ کې و، خو نه نړیوالو موسساتو او نه د افغانستان دولت دوی ته پام ورونه کړ. په بیا رغونه کې، په صحت کې، په معارف کې دوی د پره کار ونه شو. په ځای دې چې دولت کار پی وکړي، دښمن کار پی وکړه چې اوس په یو نه یو بل بهانه تهدیدوي، دروي چې څوک په دولت کې کار وکړي، څوک مساتو کې کار وکړي، هغه ژوند په خطر کې وي.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی مشر او د غونډې میلمه خایسته جان احدی په دې اړه چې په منګلو کې نام نه یو څه ستونزې جوړې کړې وایي
بهدا ذات ستونزې پیدا کړې، هم جواره خلک ته ستونزې ایجاد کړې دي. یواله لمنځه وړې دی، عادل لمنځه وړې دی او خلکو ته دښمنو د دامه مقام سره شوی دوی چال تراشي د خپل شخصي عادت لپاره د دوی سیمونه استفاده وکي. بچان به د تعلیم نه پاتې دي.
مدني فعال کمال خان منګل وایي د دوی په سیمو کې په لږو امکاناتو امن راتلی شي، ځکه خلک امن ته لیواله دي.
دا ځوانان او د علما او سپینګری مشران ټول لیواله دي چې د دې سیمې په امن کې وسیږي، خو دښمنی نه پرېږدي. نو د دومره لیوالتیا سره په یوه سیمه کې په کمو امکاناتو سره امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو. ان شاء الله موږ منطقه کې خلک په حکومت راټول دي او راټولېږي، امن وي او د خوست یوه امن ترینه او سهلي سیمه وي.
د مساخل ولسوال ګلاب منګل په یادو سیمو کې د نامنه یو بل لامل د منګل میشتو سیمو ستراتیژیک اهمیت ښیي او زیاتوي چې هلته د نامنه یو د ختمولو فرصتونه اوس هم موجود دي.
په منګلو کې د نامنه یو لوی عامل دا دی چې سیمه ستراتیژیکه ده، غریزه ده، پوخه چارواکیو توجه نه ده کړی چې هغه سیمه ته د بیا رغونې د بسازای د دې پوره پروژې ورکړي. نو د دښمن د سیمې د ستراتیژیک موقعیت څخه استفاده وکړه او خپل نفوذ په خلکو کې زیات کړ او د دې پوره کړه د ټولنه علما کرام د خلکو په فکر جوړوله کې، په علمیت کې او د بسازای په کورو کې مرکزی اداره، ولایتي اداره دغه سیمه ته ورکړي. زه فکر کوم چې عملیات به وشي.
یاد دی وی چې منګل د خوست او پکتیا په لوی قومونو کې راځي چې دوی په خوست او درې په پکتیا کې ځانته ولسوالۍ لري. سره لدې چې د جانخیل ولسوالۍ په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو د سختو جګړو شاهده ده. سیموال وایي چې په څلورو نورو منګل میشتو ولسوالیو کې هم د دولت وسلوال مخالفین فعال دي او هلته پټنځایونه لري. له 2009 زیږدیز کال مخکې ډیری حکومتي چارواکو خوست او پکتیا ته د ډاډمن امنیت له کبله د منګلو په لار سفرونه کول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دوو چاپي خپرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه افغان هوایي ځواک ته د 1500 هلیکوپټرونو د ورکولو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي دا هلیکوپټرونه تر 2028 کال پورې افغانستان ته سپارل کیږي او په هغه صورت کې به اغیزمن ثابت شي چې د ترمیم او پیلوټانو د روزنې په برخه کې مؤثر ګامونه پورته شي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي د دې هلیکوپټرونو مؤثریت به هغه مهال معلوم شي چې د جګړې په اوسنی او راتلونکي فصل کې ترې ګټه پورته شي. د مقالې لیکوال وایي اوس چې متحده ایالات په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد هوایی بریدونه زیاتوي، افغان ځواکونه به هم په دې عملیاتو کې برخه ولري او د نویو هلیکوپټرونو ترلاسه کول به د افغان ځواکونو د جګړې پر فرهنګ اغیزه وکړي. د دې هلیکوپټرونو په ترلاسه کولو سره به چې هجومي بڼه هم لري د یو مسلکي پوځي ځواک د جوړېدو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وشي. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي امریکا ژمنه کړې ده چې تر راتلونکو څلورو کلونو به پر افغان هوایي ځواکونو شاوخوا $1 میلیارد ولګوي، خو د مقالې د لیکوال په باور افغانستان د دې الوتکو د ترمیم په برخه کې نیمګړتیاوې لري او باید دا ډاډ هم ترلاسه شي چې تر 2028 کال پورې افغانستان د دې هلیکوپټرونو د پرواز لپاره تجربه لرونکي پیلوټان ولري. فارن پالیسی خبرونه تر دې انوال لاندې چې امریکا بیا د افغانستان جنگ ته داخليږي یو مطلب خبر کړی دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د دې هیواد لپاره د واشنگټن د پخواني تګلارې په مقایسه ظاهري توپیر لري نه عملي. خبرونه وایي امریکا لا هم هغه ستراتیژي نه لري چې په افغانستان کې د بریالیتوب نښې پکې معلوم شي. خبرونه زیاتوي دا سمه ده چې امریکا وایي په افغانستان کې به له ټولو هغو امکاناتو کار واخلي چې په واک کې لري، خو د واشنگټن دا پالیسي دومره عملي نه ښکاري ځکه چې امریکا یوازې پر دې ټینګار کوي چې افغانستان به پرې نږدې چې بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل شي. خبرونه وړاندې لیکي امریکا غواړي شاوخوا 3500 نور سرتیري افغانستان ته ولیږي چې په دې هیواد کې به د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 100,000 ته ورسوي، خو پوښتنه دا ده چې هغه کار چې 100,000 سرتیرو ونه کړی شو آیا 100,000 عسکر به سرته ورسوي؟ دا مطلب لیکوال جان بالټن چې پخوانی امریکایي جنرال دی وایي له کلونو کلونو جګړې وروسته امریکا دا نه ده معلومه کړې چې د افغان ځواکونو روزنه او تجهیز په کومه سطحه کې دی او آیا له هغو چیلنجونو سره مقابله کولی شي چې ورسره مخامخ دي. فارن پالیسی وایي له هر څه مخکې باید د افغان ځواکونو توانمندي لوړه شي تر څو په اوسنۍ ګډه جګړه کې اغیزمن ثابت شي او په راتلونکي کې پرته له بهرنۍ همکارۍ مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
د کابل ګارنیزون وایي د شهیدونو د یاد او د احمد شاه مسعود د تلین لپاره په مرکز کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې کابل ته ورزو او د کابل د نن ورځې د امنیتي وضعیت حال درکو. خوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسیې نوی سفیر وویل چې ماسکاو له واشنگتن سره د اړیکو د شکولو لپاره د کلکو ګامونو پورته کولو ته چمتو دی. په واشنگتن کې د روسیې نوی سفیر په داسې حالت کې کار پیلوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه له فرشته جلال زید څخه.
د روسیې دولتي مطبوعات وایي چې نوی سفیر اناتولی انتونوف پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خپل باورلیک یا اعتمادنامه وړاندې کړه. د روسیې د مطبوعاتو په حواله انتونوف ویلي چې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې لنډه کتنه درلوده چې خپل باورلیک ورته وړاندې کړي. هغه ویلي ما له خپل پلوه ولسمشر ترامپ ته وویل چې موږ د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو هیله لرو. زموږ د خبرو فضا ښه، دوستانه او مثبته وه. امریکایي چارواکو لا په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په 1 نیټه په سان فرانسیسکو کې د روسیې د قونسلګرۍ او په نیویارک او واشنگټن کې د روسیې د تجارت د خونو د بندولو پریکړه وکړه. امریکا تر هغه وروسته دا پریکړه وکړه چې روسیې له امریکا غوښتنه وکړه چې په مسکو او نورو ښارونو کې د خپلو ډیپلوماټیکو دفترونو د کارکوونکو شمیر 415 کسانو ته راکم کړي. پر دې اساس په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت 555 مامورین کم شو. د واشنگټن لپاره د امریکا نوی سفیر د اروپایي اتحادیې تر بندیزونو لاندې دی. دا پوخ روسی ډیپلومات په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې له امله د اروپا د بندیزونو په لیست کې راغلی دی. هغه ویلي چې روسیه غواړي چې له امریکا سره د باور، متقابل احترام او متقابلو ګټو پر بنا روابط ولري. د روسیې سفیر له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې مخکې پر دې خواشیني څرګنده کړې وه چې د امریکا او روسیې روابط په داسې حال کې نازک سوي چې نړۍ له زیاتو ستونزمنو سیاسي مسئلو سره مخامخ ده او دواړو هیوادونو په ګډه د هغوی د حل لپاره کار کولای سوای. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په مکرر ډول له روسیې سره د امریکا د روابطو د ښه کولو امید کړی و او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې ستایلی و، خو د اړیکو ښه کولو هڅې له زیاتو خنډونو سره مخامخ شوي دي. د بېلګې په ډول د امریکا کانګرس په وروستیو کې د اوکراین په حالاتو کې د لاسوهنې، د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو د ملاتړ او د کریمیا ټاپو وزمې د اشغال له امله پر روسیه بندیزونه ټینګ کړل. په واشنگټن کې د روسیې مخکنی سفیر سرګی کسیاک د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ولسمشر ټرمپ د ټاکنیز کمپاین له یو شمېر غړو سره د ارتباط له امله تر ډیرو پوښتنې لاندې سو او زیاته غوغا یې جوړه کړه. سرګی کسیاک د جولای په 22 نیټه په واشنگټن کې خپل ډیپلوماټیکه دوره پای ته ورسوله او اناتولی انتونوف ته لار ورکړه چې د روسیې په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې کار کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کور کلی او د ګړې اچار پروګرام اوړاندې د آزادی رادیو لروانی خبرونې اوریدل شي. په کور کلی پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې ځینې کسان ولې په کورنیو کې تر نورو غوره ګڼل کیږي، او د ګړې اچار په پروګرام کې تاسو ته معلومه ده چې تفریحي شان اوریدل شي. خو په روانه خبرونه کې کابل ته هم ورسو، د کابل امنیتي وضعیت مو هم خبرو او دم غړي اسمت څاروان تاسو د یو نوي سات له جوړېدو خبروي.
فلیپس کمپنۍ چې له څو لسیزو راهیسې تلویزیونونه جوړوي نوی تلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ څخه پکې استفاده شوې ده. دا ټکنالوژي رنګونه روښانه او ښکلي شي. تر اوسه د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ یوازې سامسنګ کار اخیست. د فلیپس کوانټم ډاټ تلویزیون 8502 نومیږي. اندازه یې 55x55 انچ ده. دا تلویزیون پر کوانټم ډاټ سربیره امبلایټ سیستم لري چې رنګونه د تلویزیون پر شاتنیو برخو چلوي. کوانټم ډاټ ټکنالوژي د کوچنیو کریستالونو په مرسته د تلویزیون ال سی ډي شیشې ته رڼا لېږدوي. ال سی ډي د او ال ای ډي تلویزیونونو خلاف روښانه تصویر جوړوي.
او په شی مخکې مو ویل چې لنوي ساعت مو خبره ول، لنوي ساعت نه لنوي تلویزیون مو خبر کړي. البته ساعت مې ځکه په ذهن کې و چې په رادیو کې چې کله خبرونه لرو هر شیبه ساعت ته ګورو چې خبرونه وخت را ورسېدو، د لندو خبرونه وخت را ورسېدو، د بل راپور وخت څه وخت دی، نو د همدې لپاره ساعت په ذهن کې پروت وي او تیر وطن وشو. اوس هم دا ساجی رادیو د څوتنو اوریدونکو څرګندونه
ستاسو جاغ د آزادۍ پر چپو.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت څخه ځنګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د ازورواکي وو د کومندانه جادي پرامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه غصب کړي دا محکمه سي کبه سي.
السلام علیکم، دا پکتیا چمکنی ورسولی نه سمیع الله خلیمی تندر. په افغانستان کې خدای پاک سوله راولي، نور خواله د جنگ د جګړو نستړي شي یو ارتلا د په افغانستان کې سولې نه د لمړی مخ کې چې دری په سات ختم کې تو چې دری په سات په افغانستان کې اڅو کرشپت خلی تعالی لسونه لاند کی.
د اسد رډو د دوه تنو اوریدونکو سرګندونې مو اوریدې چې خپل پیغامونه د اسد رډو په پیغام ثبت کوون کې ماشين کې ثبت کړی.
یو شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. اته بجې او ډیر شتک کې شوې لنډ خبرونه. د کابل ګارنیزون وایي د شهیدونو د یاد او د احمد شاه مسعود د تلین لپاره په مرکز کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نوی ډیلی به سبا د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډې کوربه وي او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی نن له کابله ډیلی ته روان شوی او رواني جلبد. د پاکستان صدر اعظم پرون د هغه هیواد پنځم اټومي کارخانه پرانستله چې د چین په مرسته جوړه شوې ده. د مکسیکو چارواکی وایي چې د پنځشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 850 ته رسیدلی دی او د اوکراین په مرکز کیف کې پرون د بم په چاودنه کې یو سړی ووژل شو او دوه تنه ټپیان شول. په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د کابل ګارنیزون وایي د شهیدونو د یاد او د احمد شاه مسعود د تلین لپاره په مرکز کې کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. کابل ته ورځو د ازادي راډیو د کابل دفتر زما همکار اجمل تورمن په ټلیفون را سره دی. تورمن صاحب د کابل امنیتي وضعیت څنګه دی؟ بلې
بلې شیبر صاحب تاسو او د ازادي راډیو اوریدم تر سلام په وړاندې کولو سره په کابل کې نن د شهید دیونی د منځلو په هدف باندې ځانګړي امنیت تدابیر نیول شوی دي. نن په افغانستان کې عمومي رخصتي ده له همدې امله او د کابل واټونه د پخوا په پرتله باندې د نورو ورځ پرتله باندې چې رخصتي هم ده امنیتي تدابیر هم دي تر ډیره تش دي په واټونو باندې امنیتي ځواکونه ولاړ دي او ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. ټاکل شوی چې په مسعود څلور لارې کې دلته د ګلانو ګېډې هم د چارواکو لخوا کې خودل شي او دغه شان په لوی جرګه خیمه کې یو لوی غونډه هم په دې برخه کې رابلل شوې ده.
بله تورمن صاحب د احمد شاه مسعود د تین لپاره چې تیر کلونه کله دغه ورځ منځل کېده یو شمېر کسان به په موټرو کې راووتل او له ځینو سره به کله ناکله وسلې هم وي د مارش په شکل به راووتل او د ورځ به لمانځله. څرنګه سږ کال هم دغسې پروګرامونه شته؟
د مسله پرون ورځ نه شروع شوی خغلی شي بار پرون ورځ د موټرو باندې د احمد شاه مسعود عکسونه زړیدلی دي او موټر یو په بل پسې د جندو سره روان دي. د راپورونو لمخې چې پرون که څه هم د احمد شاه مسعود د بنیاد مسول احمد ولی مسعود هم په خپل خبرو کې ویلي ول چې خلک باید د نظم د خار او د موضوعات ته پام وساتي. د غشان د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود هم په ټولنیزو رسنیو کې پر ځوانانو غږ کړی چې نظم او ډیسپلین په ښار کې د دغې ورځ د لمانځلو په هدف باندې وساتي. ولې داسې راپورونه هم موجود دي چې تېره ورځ هم د همدغو موټرو د تیز ځغاستې له امله درې ماشومان په موټر وهل شوي او ټپیان شوي دي او نن هم ټاکل شوي چې دغسې په موټرو کې د سهار نه چلیدل کېږي چې ځینې د دغه عکسونه چې په دغه موټر باندې زړیدلی دي دوی په خار ته راووزي او دغه ورځ په دغه شان سره چې یو په بل پسې روان وي او ترانې غږول کېږي دغه ورځ ولمانځي.
البته پرون مودس خبر هم درلود چې ځینې کسان راغلي دي او د دې ورځې په یاد وینه ورکړې ده او وینه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړې ده. دغه سي مدني حرکتونه هم شته.
پرون دا سه خبرونه هم موجود ول چې دا شولدنن لپاره تر اوسه پردا چې د ورځ سر ده نو معلومیږي چې نور پروګرامونه دغه بنیاد لخوا یا د نور مدني ټولن لخوا څري ول د ورځ په جریان کې دا معلوم شي چې د خبرونه په نور خبرونه کې د ازادي رادیو په اړه مفصل راپورونه ولرو.
اجمل تورمان مننه و موریدل چې د په کابل کې د شهید ونیل منزل کې شاو یو شمیر کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي او د اسدی رډو په راتلونکو خبرونو کې به د دې ورځې په اړه چې څه پیښی شي او څه هڅه تر سره کیږي څه مدني فعالیتونه کیږي او څه تقریبا په مدني فعالیتونو ترڅنګ د سیاندښنی همشته چې ممکن ځینې کسان غیر مدني فعالیتونه وکړي او د همدې لپاره د کابل د ګارنیزیون سرپرست قومندان جنرال افضل امان ازادي رډو ته ویلي لري چې د نسم پر رعایتولو کې به دوی تر وسه وسه خپلې هڅې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکې تر دې چې د کور کلیونیز پروګرام تاسو ته خپور کړو د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو.
اچار اچار اچار
څه شي اچار؟
د ګوړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
کو گوری دن کو سلام خدای دیو کی چلا اختر روغ راوت لیاست او در ڈاکٹر چڑو تا نئی گرزی دلی دا رنگمو خدای لنور آفتونو آم وساتا چی بل اختر راشی او بیا پکی غوخی او میوی نوش جان کرائی کمو اخیستل اشوائی زکه کال په کال هر څه دومره ګرانیږي چې خای ډیر ژر خلک د شیانو د اخیستلو وس و نه لري. د خبرونې په پیل کې د هغه ډاکټر صاحب مرکه دروو چې ټول اختر یې په کلینیک کې تیر کړای او ډک جیبونه کور ته راغلی دی.
ډاکټر صاحب وای د اختر په ورځو کې په خپل کلینیک کې وي، یعنی اختر دې په کلینیک کې تیر کړ، دا ولې؟
نه، د اختر په لومړۍ ورځ مې د اختر لمونځ ادا کړ، بیا مې قرباني وکړل، خو د قرباني غوښه مې لا نه وی ویشلې چې له کلینیک نه زنګ راغی او وی ویل چې ژر راشه چې دوه ناروغان د کوما په حالت کې دي.
نو بیا خو مو د قرباني کار هم در څخه پاتې شوی دی.
وو په چټکۍ مې ځان کلینیک ته ورساو او ناروغان مې غبرګ چاپ کړل ځکه چې دا اپانډیسی شاک پرې وو.
نو عملیات مو کړل؟
هو، ژر ژر مو ګېډې ور چیرې کړې، خو دواړه اپانډیسی نه وو. دا چې ګېډې مو پرې چیرې کړې وې نو مجبورن مو د اپانډکس کولمه ترې پرې کړه.
نو هغه مو ولې ترې پرې کولې؟
نو چې نه وای مو ترې پرې کړې پای وازانې په غوسه کېدل چې هسې مو د ناروغ ګېډه ور چیرې کړه، بیا نو ورته ملامتېدو. نو
د خپلې سهوې د نه منلو لپاره مو د هغو خورانو اپانډکس کولمه لرې کړه، دا غټ ظلم نه دی؟
په اضطراري حالاتو کې داسې ډېر پېښ شوي دي، موږ ته دا کوم جرم نه ښکاري.
سمه ده، د اختر په ورځو کې مو څه ډول ناروغان ډېر وو؟
زیاتره د ګېډې ناروغان وو، مثلا چا غوښه ډېره خوړلې وه، چا د زاړه غوایي خوړلې وه، او ځینو خو ویل چې د اختر ډوډۍ مو وې، نو مجبور وو چې په یو وخت د څو کسو کره وخورو.
یعنی چې ټول د قربانۍ غوښو ناروغان کړي وو؟
نه، ځینې د لریو د خوړلو له امله ناروغان شوي وو.
نو لري خو سړی نه ناروغه کوي، ځکه پرته له اختره هم خلک خوري او د کافروشۍ په کوڅه کې خو په منونو منونو پخیږي او خوړل کیږي.
د قرباني زیاتره څاروي ناروغۍ لري او خلک هم هغه وخت په ارزانه مال پسې ګرځي، ځکه چې پیسې مخکې په جامو او میوو او کلچو خلاصي کړي وي، نو ځکه د قربانۍ لپاره په ارزانه مال پسې ګرځي او ارزانه مالونه خامخا ناروغي او علتونه لري.
ډاکټر صاحب، داسې معلومات لرئ لکه کوم وخت چې مالداري هم کړې وي؟
هو، موږ مالداري هم کړې ده او همدا اوس حاضر مې دوه ورونه د مالونو په گنج کې مالونه خرڅوي.
ښه، نو دا خبره ده.
اوس خو تاته معلومه ده چې په یوه کار د سړي پرده نه راځي، نو مجبور یې چې دوه درې نور کارونه هم ولري.
دا خو رښتیا وایې ډاکټر صاحب، ځینې خلک د مالونو دلالان وي او څو قصابه هم لري، د ګټې مالونه قصابۍ ته لیږي او هغه خرابې په قراردادیانو خرڅوي. یا د ساختمانی چارو هغه انجینران چې غټي پروژې اخلي او سره د ریګ مدنونه او د خښتو په خولو بټي هم لري.
هو اوس کاروبار ډیر غوړېدلی، خو چې څوک په چل پوشي او د ګټې لارې چارې پیدا کړي. مثلا یو څوک د څاګانو د ایستلو برما اخلي، خو په څنګ کې د نلونو او نورو ضروري شیانو دوکانونه هم جوړوي او د څا خاوند ته د هماغه خپل دوکان آدرس ورکوي. بیا
نو ډاکټر صاحب خفه نه یې چې اختر دې په کلینیک او په کار او عملیاتونو کې تیر کړ؟
نه، ځکه چې په دا درې ورځو کې مې سلامت د ټول کال غریبي وکړه. تاسو ته خو معلومه ده چې جیب دې ډک وي، هره ورځ اختر دی.
او هغه په ناحقه ګیډې مو چې څیرې کړې او جوړې کلمې مو ترې را پرې کړې، هغه به څنګه کیږي؟
هغه به جوړ شي او چې ناروغان یې غټ شي دا هر څه به هېر شي.
نو له دې معلومیږي چې تاسې هیڅ ډول مسؤلیت ته غاړه نه ږدئ.
نه، داسې نه ده، نو ځکه چې موږ په ښه نیت ګیډې ورڅیرو او له ښه نیته یې کلمې پرې کوو، باقي خدای پوهیږي او کار یې.
او جیبونه څنګه کیږي؟
هغه یو خالي کیږي او دا د بل پرې ډکیږي، هغه هم له ښه نیته.
ځینې خلک د قربانۍ په غوښو سختی کوي او په اسلامي طریقې نه ویشي، لکه داسې.
مورې، دا څنګه بد بوی دی؟ د سړي خوا ګرځوي.
غلیشه، هسې لګیایه.
ښځې رښتیا هم کور بد بوی نیولی دی، چې دا به د څه شي وي؟
ولې نه پوهېږې چې د څه شي دی؟
نه نه، نه پوهېږم.
خو د قربانۍ د غوښو ده، څومره مې درته وویله چې هوا توده ده، ډېره غوښه مه پرېږده، خیرات یې کړه. خو ودې نه منله. وایي په چا خیرات نه کېږي، ایله مو خپله وشي.
د مونږ خو رښتیا هم ډېره نه وه، ګاونډیانو چې راولېږله هغې زیاته کړه.
هلته مې درته وویله چې له ګاونډیانو یې مه اخله، شرم دی، خپله مو قرباني کړې ده. تا به ویله چې کبر کېږي، مه کوه چې خیرات یې وشي.
خو رښتیا مې ویل.
دا څنګه خیرات و چې د نورو په تا خیرات کېده او د تا د غوښې لپاره غریب نه پیدا کېده؟ او ویل دي چې په چا خیرات نه کېږي.
ښځې، اوس له ځانه راته قاضي مه جوړوه، همدا اوس ټوله غوښه برخې برخې که او په ټولو خوارانو غریبانو یې وویشه، هم به مو غاړه خلاصه شي او هم به یې له بویه خلاص شو.
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
که په اختر کې ډیر خلک مفلسه کیږي نو یو شمیر پیسې دار کیږي، که نه منئ نو دا واورئ.
زنگ دی زواب ورکه.
ها اوهو، دا خود دا بهار دی، لکه چه ای لبیو اهلی. ای
لبیو چوک دی؟
این زرگل در تا یادم.
زه شوکی که.
خا بله، وعلیکم سلام، دا تاسی دی مبارک شی، چنگ علمو دی؟ زه شکر دی چه خیایی، منگم خیو. اوه، اختر پا خیر و خیریت سره تیر شو. سپر والری، ریختی هم بند شوی. او قربانی می درته وکړه، ډیر غړ وایې مې لال ک 15 منه شو. او ټوله مې وای وکیلو جلا کړه، بیا مې په پاکټونو کې واچوله او بازار ته مې یوړه. په کراچی وانانو، غریبانو او مسکینانو مې ویشله. نه، خپلوانو ته مې ور نه کړه، ټوله قربانی کړې وه. او خدای دې قبول کړي، انشاءالله چې د قیامت په ورځ به دې په پل صراط لکه برق تیر کی. نه، پنځه دیر زره خو اوس ډېرې کمې پیسې دي. دلال مې آشنا و، ارزانه یې راته واخیست. بیا مې په پنځه زره لارۍ ورته ونیوله او د یوه ملګري کور ته مې یووړ. خو د مونږ ویلۍ وړه وه. هو بیا مې هماغلته لال او ټوټې کړه.
دروغزنه، په آخرت کې بې ځواب ورکې، یو چرک دې ورته حلال نه کړ.
نه نه، دا څه خبره ده. خیر یوسی، خیر یوسی، په مخه دې ښه، په مخه دې ښه. د خدای په امان، د خدای په امان.
ایرانه درته پاتې یم چې دا فتن دې دغه دروغ څنګه جوړ کړه، لکه رښتیا چې دې دا هر څه کړي وي.
او ښځې، د خارج پیسې دي، نه کمیږي نه خلاصیږي. پرېږده چې یو څو ورځې مزې پې وکړو، د قربانۍ اجر به یې هسې هم خدای پاک ورکړی وي.
هغه ته به یې رښتیا هم اجر ورکړی وي، خو تا آرام خور ته به یې څه لیکلي وي.
ته نو اوس د خدای پاک په کارونو کې لاس مه وهه، زه خپل کار دې کوه. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، رڼا هوتک، مینا میاخیل او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا دا مولیدلی یا اوریدلی چی کلا پیوا کورنی که دیو تن گټه ډیره وی تر نورو قدر او عزت هم ډیر کیږي.
په خپل کور کې دا شروع ده، بیا د اشرفانی له کوره بوله بیل والا کې یو جرم زکم په بیل واړی او څنګه نه دی راوړی او صدرې او اسکټ لک تازه او دیغه قدر ډیر ده.
دا کار له رواني نظره په کسانو چې بیکاره وي یا هم لږ ګټه ولري کومې بدې اغېزې کولی شي؟
رواني اړخ هم بدبیني تر ټولو ډېره وي. په همداسې کورنۍ کې ورونو منځ کې بخیلي او دښمني هم ډېره وي. په همداسې کورنۍ کې د ښځو ترمنځ جنجال لانجې هم ډېرې زیاتې منځ ته راځي.
نن په همدې اکله غږیږو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې په لاس کې 15 ګوتې یو برابر نه دي، همداسې په کورنۍ کې د کور غړي هم یو شان نه وي. د خوی عادت، زده کړې او دندې ترمنځ ډېر توپیر وي. ځینې داسې دندې لري چې ډېرې پیسې ګټي، خو یو شمېر بیا په عامه اصطلاح خپل جیب خرڅ هم نشي پیدا کوي. بیا نو هماغه وي چې په کورنۍ کې دومره ارزښت نه ورکول کېږي. د ډېرې ګټې راوړونکی یا ګټونکی که کشر هم وي، له مشر نه یې خیال ډېر ساتل کېږي. په دې اکله د دوو تنو خبرې اورو.
مونږ خو ګټه ډېره راوړي، هغه ته کوم عزت نه ورکوو. هغه سړی چې ګټه نه راوړي، هغه ته مونږ عزت ورکوو. دې ته مې نظر وکړه، هغه بل زه خو هېڅ شنو چې ما ته خو نظر ونه شو. هغه راکالي باریزي کنه، هغه مونږ خدای ګټې ته جوړ کړي. داسې نه ده چې دا یو ګټې ته جوړ شو، دا یو جوړ نه شو.
زما نوم وارث خان دی. چې خامخا څو ګټه کوي، نو د هغه په کلي کې هم عزت شته، په کور کې هم شته، په خبره ملن کېږي چې والا پلانکیز وایي والا ګټیالی دی. چې ګټه وټه نه دي، څوک د کیسه کې هم نه دی.
د دې سبز اوسینکی ملک جان چې د وورونو کشر دی، وایي یوازې دی ډېرې پیسې ګټي، نو ځکه یې په کور کې قدر ډېر دی. نوموړی د کورنۍ له دې کار نه خوښ هم دی.
چا ګټه راوړه، خو د ټولو مغه خوښېږي. بیا صحیح ده کنه؟ د ټولو مغه خوښ ده چې سړی هم دی، مور او د پلار او د ورور، د ټولو مغه خوښ دی.
ولې بسنه
د دې خوښ دی چې ګټه راوړي.
تاسو کور کې دا مسله څنګه ده؟
یې مونږ کوم تخشه
څه رقم ده؟
همدغه شي ده کنه زه ګټه راوړم یا تنخواه هر څه شي یې ټول خوښیږم
چې خوښه بیا کوم کارونه درته کوي
څه یې ما وړي راته کوي
له نورو سره دې تا فرق څومره کوي هغه کسان چې پیسې نه راوړي
ډېرې کوي لږ هم نه ډېرې کوي یعنی ډېر مې نازي او ډېرې کوي
ډېر دې نازي
ډېر ډېر لږ هم نه ډېر
بیا څو روپۍ ګټي پیسې هم ډېرې ګټي
چې خو چا سینو یا وای دوی لږ چا سم برابر یې داسې نه وي ډېر ډېر ډېر
مقصد پیسې ته وړي پورته
اوه مقصد فوادي غریبي یو شی شی یعنی ځکه شړې ما یما لیاس کې چې زمونډه وا ما ټنده وا ما وی لاغمان پاغمان کوین د کوش موږ مال نه لته ځکنه وسه مالته دي د شه دا ټول منځخه کې زه بیا بلکیان بیا لرم هر څه سره لرم
په کور کې کشری مګر عزت دې ډیر ده
او عزت دې ډیر ده ما سره هم زه کوم
خو ډیرای کسان بیا د کورنۍ لدی چلن څخه چې د کور د غړو ترمنځ فرق کوي خوښ نه دي وای نن کې یو ډیر پیسې ګټي سبا خی بل هم خدند پیدا کړی آیدی زیات شي
کومندان سلیم خان کوچی
اول په دې خبر راته وکړ چې یاره میا 100 روپۍ ګټي کورته وړي
که یو سل راوړي یو زر راوړي یو نه راوړي یو کله ځان له کوره مصرف کوي
هغه څوک چې ډیر پیسې راوړي بیا دغه ارزښت په کور کې څومره ده
نسوړې غوړي دی غوړ نسوړې انډی وړي خور څوک یې نو تب اندغه سبای پیروم دیغه شدو چاین دیغه کالی موتوی بوټونه امرنګی قدر تب نه زیاتی
نو دا ولې دسی
هغه ګټه الای دا ګټه راوړي سسترګه د دانور سترګه برګه برګه کی زی ګټم کنه
او دا مساله د تاسو په خپل کور کې څنګه ده
په خپل کور کې دا شروع ده بیا د اشربنی له کوره بوله هر ځای کې دا ګټه شروع ده ته غوړ نستوړی شنه ایده سلګ دی لا بوجب جوړو کالی دی خوای وو نستوړی دی خوای وو خصات الله سو خلونګی دی ورڅوک دی قدر کی خشه هدار شه سی
یعنی هغه څوک چې په یو کورنۍ کې پیسې ډیر لري کاغه بل ورور په نور لحاظ مثلا د روی په لحاظ نور سره نرم چلند نم کوي خو دغه قدر نسته د څوک چې ډیر وروړي د قدر سره
وای ما بیل والا کې یو جرب مزکم په بیل وړي و چې هغه نغدې راوړي او صدرې او اسکټې لږ تازه و دغه قدر ډېر ده
تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا کار خو داسې پدري میراث موږ ته راپایې ده چې هر هغه زوی ورور ګټیالی توریالی یا خو د هر چا خوښ ده
عواقب یې څه دي
عواقب یې دا دي چې بس سره سوچ ژوندي وي سره اوړو راوړو په کړپ کړوپ لګای دیږي د شمشي څه کړپا سره خېځي نو په دغه مشکل به تر اخر وخته پورې سوچ ژوندي او دا کور کې و ژوند ته ادامه ورکړو دا به راسره وي
او تاسو ویلې چې کړپ کړوپ څنګه ده په دغه مسله بیا جنجال څومره پېښېږي د ورونو ترمنځ
جنجال خدا سی خیز سیان را خزو کیم پر کی هغه دی گټالی خدا سی په دابل باندې لګ بارای کنه سیما مړ هو گټاله او تاسو یې تیر خوړی او هغه بیچارم لګ ورته سترګې سی ډیم غوندې سی
به دی ورونو تر من څومره کینه پیدا کیږي په دې کار
نسته تبن هغه ورونو لګ سم یو مورم لګ اسیلې کنه بیا نو گزاره کی گزارش کی یو په غوسه سی ابل مخته وکی او کدا سی لګ زره کومره کی تا وبالای نو بیا سره وې کنه بس بیا پینځه کر سپینګی راټول کی ورای سی بیلیګ نو خوشی نه زړې برستنې یو یو خشکاګی وبنه
تاسو په نظر کورنۍ څه باید وکړي چې هغه څوک ډېره ګټه راوړي او هغه څوک چې پیسې نه راوړي دو ترمنځ مساوات مراعات شي
یاره دې مانه بګره خور دا تا تم دې مننه ورنه ده نو یو وجود ده یو کور ده یو پامل ده ته باندې هر یو خپل خپل ځای باندې ګران ده عزت لري سفر کې خامه خسته نو که دا خدای ورحمه له ټول مالدار سو او دغه مالدار او دا ګټیالی کې ورکس بیا خپل د موضوع حل ده دا مشکل حل کیږي
داسې کورنۍ هم شته چې د پیسېدار او غریب غړي ترمنځ فرق نه کوي وای دوی ته د یو کس انسانیت صبر او حوصله مهمه ده
نوم ملک انات خان لکه پخوانه خو به دا شی و یو اجا خبره یو متل مو وایي یو ګټي سلی ساکی کنه اشای به وو لکه یو بر اوړل ټول کور به خوړل او اوس یدا هغه شی ټول معاملې پیسې ته راغلي چې څوک پیسې ګټي دا حقیقت خبره ده چې دی غنن احترام هم زیاتی عزت هم زیاتی پم دی واجبانی لکه وخت او هغه ټیم تغییر کړی دی اوس کنه هغه دی وخت په تنازع سره اوس د تعصبات ستا یعنی
د تاسو په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده
یاره تر اوسه پورې خو شکر الحمدلله په خپل لیول باندې روان یو کنه کوم مشکل نه دی تر اوسه پورې راته پیدا شوی نو دې ستجم باقي خدای خیر پېښ
کړي تاسو په کور کې کار کوي
کور کې تقریبا نه
تقریباً مازوی ډیره ګټي باید ما ډیر قدر وسی.
دا خبره نسته ان شاء الله تعالی. خو چې دا شیراغ خو بیا خو اینی هغه شکل زوبیا کور کې برخلافی پیدا شي بیا بیلتون راشي چې سل مصیبت دې سره نور جوړي. خو دا اصل ګوره دې په تربیت پورې اړه لري، دې کور په سربرا پورې اړه لري. چې دې کور تربیت او سربرا صحیح وي یا چې هغه ټول چوکاټ برابر ده.
د څه کومه کورنۍ دې لیدلې چې همدغه مسله پکې مطرح یې څوک چې ډیرې ګټي ډیرې زیاتې کیږي؟
ار سړی دا وای پلانای پیسې ګټي مثلا نن عزت زیاته دی ورور عزت او قدر یې کم دی، یعنی په دش په اورېدو به مې اورېدلی یو لیدلی مې نه دي په خپلو سترګو.
تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
څوک چې ډېرې پیسې ګټي او موږ مثلا پلار یا مور یا ورور دغه یعنی ډېر احترام وکړي، څپلۍ ورته پاکي کړي، دا وکړي او ډېر اندازه دغه ډېر خیالات ساتي، دغه توازن نورم سیوا کیږي. په خامخا به په دغه په مزګو باندې یو اثرات پریوزي چې ولا زه خوم یو څه یم کنه. سبا د مور پروام نه لري، د پلار نه لري، د ورور نه لري، خود به خود ایتی بیتی پاکی پیدا سو هغه کورم ټوټه ټوټه کی کایم کنه یم یعنی زه یم، دا خو معلومه خبره ده دغه په مزګو کې به دا شی بیا جوړیږي.
د چ پیوا کورنۍ کې د ډیر ګټونکې او کم ګټونکې ترمنځ توپیر لروانی په لور کومې بد اغیزې درلودلې شي؟ د پانتون له استاد ضیاءالحق شمس څخه مو پوښتلې دي.
مونږ ته د خپل ضرورتونو د رفع کولو لپاره سل په سلو کې مالی امکانات ته جدي اړتیا ده، او دا زموږ لپاره د ژوند معیار دی. حق ورکول کېږي هماغه کس ته چې دا امتیاز کورنۍ ته لري. هغه کس چې نه لري، ولو که هغه پوه اوسي، ولو که هغه ډېر هوښیار اوسي، ولو که سن له اړخه مشر اوسي، ولو که ډېر مشکلات نور حلولی اوسي، اجتماعي اوسي، ډېر نور روابط درلودلی اوسي، هغه ټول ته بې پام نه کېږي، فقط همدې ته پام کېږي. یو لامل دا ده چې مونږ فقط ځپلې کورنۍ یاستو، پیسې مونږ ته ډېر اړین دي، دا چې کله راځي مشکلات ورسره حل کېږي دا سړی مهم کېږي. په دې خاطر چې زمونږ آگاهي او پوهاوی ډېر کم دی، ښه معیارونه په ژوند کې نور نه پېژنو، اخلاقي معیارونه مثلا ډېرو ته پام نه کوو، نور توانمندیو ته استعداد ته مثلا پام نه کوو، ډېر زمونږ نه معیار بدلېږي. اما د بیکارۍ لامل اجتماعي دی، ډېرو کې فردي نه دی، هلته کار نه وي چې دا افراد کار پیدا کړي چې بیا محترم شي په کورنۍ کې. باید دا کورنۍ د پوهاوي له اړخه دغه موارد ته پام وکړي چې نه کوي. متاسفانه په هغه بل کس باندې که لږ عاید هم ولري بیا ډېر حساب نه کېږي، اصلا په یو کس باندې ډېر حساب کېږي. بیا تجمل هم دی، هغه کسان چې خپل عواید لري هغوی بیا لږ مثلا لباس خپل شیک وي، مثلا موبایل لږ شیک وي، مثلا ګرځېدلې، مثلا عطرې، دا ټول بیا تاثیر کوي. دا ټول باندې ګران وي، رواني اړخه هم دغسې وي چې یو څوک ښه شیان استعمالوي هغه خلکو ته جذاب وي، هغه ګران وي خلکو ته. هغه کس چې هر څومره ډېر ښه وي چې لباس یې ښه نه وي، څوک یې نه خوښوي، بیا دا ډېر طبیعي ده، رواني مسله ده. په ټوله کې د حقوقو له اړخه، د اخلاقو له اړخه، د ټولنیز معیارونو، د سالمو هنجرونو له اړخه دا سم نه ده. ولې واقعیت دا ده چې موجود دی په ټولنه کې. افغانستان شرایط چې دي ډېر متحول شرایط دي، ډېر بدلېدو شرایط دي. په دې کې تاسو فکر مه کوئ چې یو څوک په کار کې د سبا ته په کار کې پاتې دی. ډېر ځله احتمال دی چې یو کس کار نه ووځي، بلکې کار ته لاړ شي. دا شیان شته په دې شرایطو کې. په دې خاطر باید موږ چاته خړ نه شو بیا چې یو کس ډېر قدر وکړو، سبا ته به کار نه لري، بل څوک به کار لري. دائم لپاره څوک بیکار نه پاتې کیږي، دائم لپاره څوک مفلس نه پاتې کیږي، دائم لپاره څوک بار دوش نه بل چا نه پاتې کیږي. ټول بدلی دو کې فقط دا غوړې لمونږ نه چې یو بل سره تفاهم فهمه ډېره ولرو.
قدرمن دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې که څه هم پیسې زموږ ډېرې اړتیاوې پوره کوي، خو بیا هم هغه کسان چې لږ ګټه یا کم عاید لري، قدر او عزت نه کول، خبرو ته یې ارزښت نه ورکول مناسب کار نه دی. کیدای شي دا کس ډېرې نورې ښېګڼې ولري او یا یې هم په راتلونکي کې ژوند تغیر وکړي، دومره څه وګټي چې د کورنۍ تر ټولو غړو زیات وي. له بلې خوا د خلکو په خبره مادیاتو ته اهمیت ورکول د هوښیارانو کار نه دی. دا وه د نن ورځې خبرونه. تر بیا مو الله مال او ملګری.